و خصوصا با ارگانهای مالی جهان IMF و World Bank داشته باشن از اون محروم میشن. اگر این باره صحبت کنین حافظ صاحب، امکان داره که بدون روابط باز هم مرادات یا داد و ستود مالی رو با جهان تامین کرد؟
سرش که از رو خواهم پاک کردن چه حاصل؟ بلازی بکن از دلم خون نهید. باید افغانستان به اقتصاد متعارف برسه و در شهردان خود جای کار و امکانات منجت فرام بکنه و از طریق گدایی هیچ کشور برشت و پیشتر ترسیده. باید در منطق زمینی استخدام وجود بیاید. این فقط وقتی ممکن است که سرمایه‌گذاری های مفید و موثر واقع شود. افغانستان پر از منابع طبیعی و نیروی انسانی بسیار فعال است، ولی بیت درست بدن بیا و زمینه های سیاسی مساعد و مسئولیت در جلب سرمایه‌گذاری الان وجود ندارد. در غیر از این افغانستان معادن سرشار دارد، آبهای سرگردان فراوان دارد، از او هم زمینه ها بینیدند و هم انرژی برق تولید میشه و امکانات رفاهی برای افغانستان حتی در همین سرزمینی که ما داریم برای 160 میلیون نفر ممکن اساس برآمدهای اقتصادی صورت بگیره، ولی بنا به عدم موجودیت سیستم سیاسی مناسب و نبود یک مدیریت سالم و در داشته موجودیت فساد و ناامنی و فعلا هم امنی مظاهر از اتحاد وجود دارد، این سبب شده که افغانستان در اون جایی که هست وطن باقی مانه بلکه عقب بره. ما تقریبا در 3-3 سال گذشته بیش از 35 درصد تولید ناخالص داخلی ترسیس داریم و فعلا اقتصاد ما کوچکتر از اقتصاد قدیم ماست و تمام این دفاع در قدم اول نیازمند ایجاد یک اقتدار مشروع رسمی محترم است که در بین جامعه بهتری بتوان از حکومت مردم افغانستان با حق کامل دفاع بکنند و از منافع ما نمایندگی بکنند. در شرایط فعلی ما شما در سازمان ملل متحد نمایندگی رسمی نداریم و در مؤسسات بین المللی معتبر مانند آربیتریشن لندن و 6 میلیارد در فرانکفورت و همچنان دادگاه راسل نمیتوانیم وقتی که در قراردادهای کلان طرف مقابل تحقیق بکنند قانونی دعوا بکنیم که ما را هیچ در دنیا به رسمیت نمیشناسند.
تشکر.
عدم رسمیت بسیار اثرات منفی اقتصادی برای وضعیت ملی زندگی.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید،
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
سادات صاحب، سوال دیگری که مطرح میشه و او ایست که کشورهای غربی، کشورهای قدرتمند مایل نیستند با طالبان روابط عادی تأسیس کنند. میگن یک سببش ایست که اگر چنین ابتکار روی دست بگیرند شاید خود پارلمانایش مخالفت کنند. این هم گفته میشه که اگر هر کشور در جهان محدودیت های را وضع کنند بالای زنان و دختران مانند محدودیت هایی که طالبان وضع کردند شاید جهان او را به آسانی به رسمیت نشناسه. ما یک هفته دو هفته پیش شایدی ای بودیم که شورشیان سوری آمدن وارد دمشق شدن، رژیم سقوط دادن، اما چند روز نگذشته بود که نمایندگان کشورهای غربی به شمول امریکا و برتانیا و جرمنی اونجا رفتن مرادات آغاز کردن. میتونین بگین که سبب اصلی در چیست؟ آیا حکومت‌های غربی از نگرانی دارن نسبت به مخالفت پارلمان‌های خود؟
ببینید وقتی ما میاییم موضوع تعامل و بررسی میگیریم، مسلماً موضوع اول ما گفتیم که اراده جمعی در این کشورها پرسشگر هست نسبت به دولت ها در این در دنیای غرب. دولت های عقل کل وجود نداره که اونها به تنهایی بتونن تصمیم بگیرن. ممکنه یک سلسله مجبوریت های در نزد بعضی از کشورها هم باشه که بخواهم با طالبه ها روابط برقرار کنم، اما خب طبیعتا هر دولتی در هر دولتی که حاکم چی چپ چی راست از آینده ای تعامل حراس بسیار جدی داره. اما دوری که شما گفتیم همه احتمالا تصور میکردیم که طالب ها به قدرت برسن به خاطر به هم ریختگی که در نظام جمهوریت به وجود آمد، ولی هر تصور جمعی این نبود که طالب ها همان روی کرده سال دهه 1990 را دوباره در افغانستان حاکم میسازم که اصلا با معیارها و شرایط امروز جامعه بشری سازگاری نداره. بنابراین در گذشته مردم افغانستان کمتر روابط با جهان داشتن و تعامل نداشتن و در 20 سال دوره جمهوریت آگهی جمعی بسیار گسترش پیدا کرده بود. همه مردم انتظار داشتن که طالب ها وقتی آمدن به قدرت آهسته آهسته روی کرده خود نسبت به همه تندرویه گذشته تغییر بدن. اما طوری که شما اشاره کردیم در سوریه اکنون ما شاهد اتفاق افتادن هستیم. تقریبا میتونیم بگیم در شورشیانی که امروز دولت در سوریه گرفتن از نظر رادیکال بودن این طالب ها در گذشته بودن، 10 سال گذشته ایشان اگه بیاییم به بررسی بگیریم، ولی از آن جایی که امروز اونا احساس میکنن که مسئولین مملکتن، گروه های مسلح غیر مسئول نیستن و باید برای مردم خوب پاسخگو باشن، خدمات ارائه کنن و راه تعامل سوریه با جهان باز کنن، بنابراین اونا اول کوشش کنن خود تغییر بدن، سازکارهای روی دست بگیرن و حتی زمان بندی کنن بعضی از تغییرات گسترده‌ای که قراره در نظام سیاسی سوریه به وجود بیاید. اما متاسفانه ما در نظام فعلی طالب ها این چیز شاهد نبودیم. 3 سال و چند ماه از حاکمیت طالب ها میگذره اما هنوزم دولتی که در طالب ها تشکیل دادن به عنوان دولت سرپرست یاد میشه، در حالی که در خیلی از وزارتخانه ها چندین وزیر
تشکر.
ما قانون اساسی نداریم، ما روایت تدوین شده ای نداریم که انمو سیاست اقتصادی ما برجسته بسازه، روابط نوه حکمداری برجسته بسازه. بنابراین تا به حالی هم که طالبان تونستن حداقل به حکمداری ادامه بدن متکی بودن به انمو سیستم های گذشته است که با خون دل با گدایی دولت گذشته اونها ساخته شد و امروز طالبان بالای سیستم ها نشسته هستن و دارن استفاده میکنن. بنابراین تا زمانی که طالب ها تغییر نکنن و رویکرد خود در قسمت برآورده ساختن حقوق بشر و مسائل از این گونه به دنیا گزارش ندن، مسلمن که افغانستان در همین انزوای سیاسی قرار خواهد داشت.
سوال بعدی من از حافظی صاحب است. حافظی صاحب، ما کشورهای همجوار افغانستان در آسیای میانه را میبینیم، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین روسیه و چین رابطه تقریبا نزدیکتر با رژیم طالبان در کابل تأسیس کردند. سبب چیست؟ سبب تأسیس این رابط؟ آیا این کشورها میخواهند که از طریق افغانستان یک راه تجارتی را باز کنند یا عوامل دیگر است در عقب، عوامل جیوپولیتیک یا رقابت چین و روسیه با غرب؟
یکی از دلایلش همی است که افغانستان بلیز نزدیک با آسیای جنوبی و غرب است. کشورهای آسیای مرکزی که اینها مواد داشته هستند و فقط محدود سر براهای اتحاد شوروی سابق که از سر دور است و مخصوصا بعد از جنگ اوکراین دورا هم نامن شده و در یک مسیر مطمئن نیست. اینا نیازمند هستند که تولیدات خود را به بازار بزرگ جهانی از طریق افغانستان برسانند. با کوتاه‌ترین راه همین راه افغانستان است که بانک‌های ایران و پاکستان می تانند برسانند، بیشتر به پاکستان نزدیکتر از این کشورها. برای دلیل یک دلیل همی است. دلیل دومی چی است که به عنوان یک کشور همسایه اینا منافع مشروع در داخل افغانستان دارند. مثلا تنبید خط آهن افغانستان سبب می شه که خط آهن از جنوب آسیا وصل شود و بنیان فری هند به اقتصاد بزرگ هندوستان و بنگلادیش و پاکستان از این تفاوت سمت شود. اینجا تنها مسئله افغانستان نیست، مسئله جغرافیای اقتصادی افغانستان یا موقعیت جیوئکونومیک افغانستان است. انداز اهمیت یک معبر ترانزیتی بسیار با اهمیت این در گذشته هم روسیه تزاری اون چیزا میخواست که از طریق افغانستان به هندوستان واسه شود. افغانستان هم در روزی هندوستان است و هم در روزی روسیا. برای کسایی که از جنوب بیان ما در روزی شمال هستیم و کسایی که از شمال بیان ما در روزی جنوب هستیم. بنابراین دلیل ما اهمیت جیوئکونومیک جیوستراتژیک و جیوپولیتیک را داریم. ولی از این برابرداری درست و مناسب یاد نگرفته و نه تنها ما چیزی فایده نبودیم بلکه ما میدان منازعات ابوالفتا شدیم و افغانستان سالها میدان جنگ بوده و مردم ما کشته شدن و زیرساختهای ما نابود شده. با یک تدبیر و سنجش و محدودیت باید از این امکانات استفاده درست و بهینه صورت بگیرد و در قدم اول بر افغانستان سازوار نیست سالهای دراز در انزوا باقی بمانند و دولت مقتدر مشروع نداشته باشد که از نهایت انتخاب بکنند. بران همه طرفها و از جمله حکومت سرپرست موجود باید اینا با خردمندی و احساس مسئولیت بر ایجاد یک نظام مشروع مقتدر رو به سوی عدالت و ارتقا و پیشرفت به تحقیق و احترام جهانی داشته باشد باید اینا اقدام بکنند. در غیر از او وضعیت ادامه خواهد یافت، وقت بیشتر میشه، دیکتاتوری جدی‌تر میشه، وقت موندگی ما نه تنها در جای خود باقی میمونه بلکه تشدید میشه و ما این سمندر بسیار میرهبتر است و این بسیار در دوار است.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، میایم به رابط میان کابل و اسلام آباد. آشکار بود که در دو دهه اخیر تقریبا پاکستان همواره از پالیسی حمایت از طالبان را داشته و وقتی که طالبان وارد کابل شدند در آگوست 2021 رهبران پاکستان خوشنودی خود را پنهان نکردند. اما حال وضعیت به حد رسیده که طیارهای جنگی پاکستان می افغانستان را بمباردمان میکنه و سبب کشتار افراد بشمار میشه و به طالبان به شکل میگویند که یا میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند، یا اسلام آباد و یا تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی. چی فکر میکنین که سبب اصلی تنش و تیره شدن روابط در چیست؟
ببینید، سیاست پاکستان همیشه این بوده که یک نظام ضعیفی در افغانستان حاکم باشه و به نوعی به شدت وابسته به پاکستان باشه. متاسفانه ما در دوره جمهوریت هم منازعات بسیار جدی داشتیم و ماها ولایت کنر افغانستان از سوی نظامیان پاکستان گلوباران می شد، موشک به اینجا پرتاب می کردن و بعد از حاکمیت طالبا هم هرچند تأثیرگذاری پاکستان بر نظام طالبا حتی در شکل دهی ساختار حکومت و تعیین وزرای کابینه یک امر پوشیده نیست و همه می دانیم که در همون روزای اول رئیس استخبارات وقت پاکستان در تصمیم گیری های طالبا به شدت تاثیرگذار بود و او چندین روز در کابل گذراند. اما هرچی ما به این طرف آماریم، همون فضایی که در منطقه حاکم در دو طرف خط دیورن، همون فضا فضایی است که همیشه نسبت به پاکستان بدبینی وجود داشته، مخصوصا در طرف افغانستان همیشه مردم بدبین بودن، همیشه نگاه بد نسبت به سیاست پاکستان داشتن. از آن جایی که در افغانستان فضای حاکم ایره میگه که پشتون ها در افغانستان ببخشید در پاکستان در یک انزوای تاریخی قرار دارن و ای برای پشتون های افغانستان، برای مردم افغانستان خوشایند نیست. و از طرف دیگه طالبای افغانستان در گذشته در مناطق، طالبای افغانستان در مناطق زندگی کردم یا پایگاه داشتم یا جایگاه داشتم که بیشتر مناطق تحت کنترل تی تی پی بوده یا دیگه گروه های مخالف نظام سیاسی پاکستان. بنابراین حالا اونها انتظار، پاکستان انتظار داره که اینها مانش هم از فعالیت ها، اما اینا به نوع خود مدیون همو حمایت های گذشته میدانن. بنابراین من فکر میکنم همان طوری که پاکستان سر دوره قرار داره، طالبا هم امروز میان دو گزینه که در کنار دولت پاکستان باشن یا در کنار تی دی پی سر دوره قرار گرفتن و معلوم نیست که عاقبت این کشمکش ها چی میتونه باشه.
تشکر بسیار زیاد. حافظی صاحب، طالبان تلاش کردن که کشیدگی ها و محدودیت هایی که از طرف پاکستان در بخش تجارت دارند و فشارهایی که دارند، او را توسط راه کردن، باز کردن راه به بندر چابهار تکاپو کنند. چی فکر میکنین که راه تجارتی چابهار نیازمندی های تجارتی افغانستان تا چه حد میتونه مرفوع کنه؟ کوتاه جواب بدین، چون همکار تکنیکی میگه که دو سه دقیقه از وقت مانده. بفرمایید حافظی صاحب.
من خدمت شما عرض بکنم که من به این موافق نیستم که یک کشور بدین کشور دیگه. هر کشور مزایای خود داره. برای پاکستان ما را و برای هند بسید می کنند روی زمین. سوب شما از چهار از جنبه ها در قطرین شاو در افتاقی افتان است. بابسا از این کم. او از این مجبوریت اگر ما بخواهیم برادر دیگی در جاگزین بکنیم و ما حزمه بیشتر دارد قیمت تمامیش را بیتر هم نیست که ما از هر چیز به اساس منتیگیشن یا همگرایی نیست و این مقبول کنیم و یک از اهداف همگرایی همین است که رای کوتاه از اینهای کم جنس خوب به قیمت ارزان باید بزیس بیاریم و ارزه کنیم تا سطح رقابت ما بالا بزنیم. به آزا بهتر هم نیست که ما رابط خود باید اصلاح کنیم. هم پاکستان هم افغانستان لیز رد می کنند. همچنان که اگر امیر آمیر به پاکستان و با ایران و با حسین مرکزی هم داشته باشیم از دو طرف زرد کنیم. بنابراین باید بینسازی صورت بگیره و برای حل همی است که ما مناسبات خود هستن هستیم.
تشکر بسیار زیاد. بینندگان عزیز، این قسمت برنامه مثلث در همین جا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی و آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و موفق باشید.
ده آزادی ملما
د ازادي ملما پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت سروانیم د پروگرام تمو هر کله کوم نن مو ملمنه یوه داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللی هلته لوی شوی او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت ترڅنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډیر تشویق کړې دي. زموږ ملمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیره لیدلې او مرکه به مو یې اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوې یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره واړه راوتلی یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلی یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوي دي. همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم. وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوي دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده او که هیره هم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله راشه وخره، په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردی ده. دوستان و همصنفیان نور دي، اما تاسې له نیکه مرغه خپله ژبه نه ده هیره کړې. دلیل یې څو د مور و پلار کوششو که ستاسو خپله مینه وه؟
بلکل، د مور و پلار زحمت خو په دې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې به څه وخت خواندي ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور و پلار به م نه پرېښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوئ په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویقولو. مور و پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به غوښتل چې خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وی اثر تر څو هم خپله ژبه وساتو او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب، په همغې وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک او لوست زده کړی، نو ما به ورته وی زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به در ژبه څه په کار شي، د لیک لوست به زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. مدوی چې د تاسو مورنۍ ژبه د تاسو باید د ذکرې وي کوم ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وی چې د تاسو مورنۍ ژبه د ول ونه یاد ولي کا او تبې لیکل او لستل نه شي بیا تاسو چې هر څومره ذکرې پورته وي نو ته د غوي پستر غبانې کېدی شي چې یو نالوسته انسان راشي نو ما غوا چې بیا زموږ سره غوي به خپل د کور به زموږ سره کار کوله په کور کې به خلک مکتب باندې ته جوړ کړای و چې موږ خپل ژبه نه یې کو او دغه د څنګه سره لیکل وستم هم ذکرې وي
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راته کو
ډیر کم د خاطر چې جنگونه او په غو وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو بیا نو څه وخت بچلو ډیر کول نو روسته بدلو خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې غو زموږ دوستان وو دو غو سز موږ ډیر رفتمه ډیر زیات وو او دغه د څنګه سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو خو دری ژبه هم هم سایګانو نه د دوستانو نه د خپل مرګریو نه د دوی نه زده کړې ده نو په دوار ژبه باندې بلاتيات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې مخ په دوار ژبه باندې مې خپل ځان خپله بلات کړای دی
ل کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه
د کرکټ سره زما مینه د غوړز نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې ومه اته مې کار کوله نو د کرکټ ټیم راغیا نو په وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل او نوې دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلی وو نو ډېر کم خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه درلودل ورسره نو سپارت کې زه چالتو ما زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ ټیم راغلی دی چې دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سپارت ته نو زما په زړه دی په وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې ما کرکټ ټیم راغلی چې دوی را دعوت کړو وی بیا خوشبختانه وی چې ولې نه ده ښه خبره ده نو ورسره غینه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره ډیر ښه رفتار ورسره وکړ دوی هم ډیر خوشاله وو نو ورورز کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول ما دوی ډیر تشویق کول ډیر زیات مې تشویق کول خو دوی تشویق ته په وخت کې اړتیا درلودل نو ما غوا چې په کرکټ مې هم ځان پوي کړل او کرکټ سره مې مینه پیدا شول او دغه څنګه چې فکر کوم چې موږ هغه لکان چې کرکټ یې کول او غوي ټول دمدغه وږي وو چې د دوی سره افغانان چې په خارج کې دی مینه ورکړي او غوی ته تشویق کړي دوی خصوصا چې دوی به مختلف هیوادونو ته ځي نو اکثره وخت دوی چې په وخت کې به تل مختلف هیوادونو ته چاوب دوی هر کله نه کول ورته نو موږ ډیر هر کله ورته وکړل نو ما غښول چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه باریاو زیاتره ترلاسه کولې توجه ورته را پیدا کړل سفارتونو ورته توجه پیدا کړل نو صرف کوم زما علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شول ورسره
بیا تاسو نور هیوادو ته مر سره لاړې چې کله په نور هیوادو کې د دې مسابقې وي
زه به تلل ما په اخرو کې به ورسره تلل ما صرف د تشویق په حساب باندې چوز لیکلې یم نو زیاتره ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړی کنه هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاستلی تشیب نه یاست شکار وکي
بله سروان صاحب ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه دی اجرا کړی د زیاتره وخت د ټولنیزو رسانو ګونګسي وی چې پکې خبرې کیږي چې ګویا ز افغانستان کې ما کار کړای دی یا کومه غټه وظیفه ما چې درلودلې وی خو زه په افغانستان کې ډیر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوی اکثره وخت یوې هفته نه به زیاتره زنه پاتې شوی د لاسو ورځونه تللی ما ځینې وخت د همکارۍ د پاره تللی ما چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده او یو کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غیر همکارۍ د پاره بزت تللی ما یا به د فامیلو د لیدلو د پاره نو د کار د پاره چې تللی ما ته چې وظیفه اجرا کړم ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه
دا د جنگونو په خاطر باندې هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه په کې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې نو پس لغینه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول بیا وروسته طالبان په سیر اغلل نو بیا زموږ هغه ژوند په اندغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله
تاسو ول چې شپه کله نوې چې برېټانیا ته لاړې کوم خاطره مو پیاده دی هغه وخت چې په افغانستان کې وای
بلی او زما خو کده شي چې هغه ډیر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې مونږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه دی چې زه په کور کې اومه د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې، نو هغه یې په غېږ کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه، نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو د ماشومتوب خی خاطرې نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد یم یوه ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سره دومره په زړه کېږي چې ماشومان و او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څه جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره ده د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غیر تغییرات ولیدل. خلک ډېر زیات غریبان شوي وو، د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته و، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غیر تغییر و. نور غیر تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صرف کوم چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه ده و چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په اړه باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه پوه کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یو ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه اقلا خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان راغل، ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې، او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودل چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدی شي چې زه د طالبانو د رتاک څخه ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. د همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ولې هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزی چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غونډې په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو. دغه شان چې زما د لپاره به ډیر زیات پښتنې ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. زما اندېغه په خاطر باندې ما به لیکنه کولای او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د کومه چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو د یو بل د فکر نه وشکرای شي زیاتره څوک زده کړو نه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه هم بیا آثار هم لري؟
بلی، او ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم، برخه پکې اخلم. او دغې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو پکله باندې ده. چې د افغانستان استخبارات سره رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت په اړه باندې غواړي لیکنې وکړي، نو اکثره وخت کېدای شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده، نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدغه خپل انګلستان کې د انګلستان په پانتون کې ماندل ته درس ورته وي.
څنګه بولا امنیتی مسائل سره دلچسپی پیدا شوه؟ عموماً د ښځینه طبقې له امنیت او جنگ او دغسې مسائل سره ډېره لیوالتیا نه وي.
بلکل اندی بخاطر باندې چیزه پدی باند پویدنم چیز موگا تاسو اغا غرطرین نمگرتیا پا افغانستان که چه ما تاریخ لوستلا اغا زموگ تاسو امنیت با او اقتصاد با ده اغا دوی برخی وی چه ما ورد دیر جا جالبیت دلو دلو جزه پدی بانده هم پا اقتصاد بانده زان پوی کمم ده افغانستان پا امنیت بانده زان پوی کرم. نو ده امنیت پا برخه که ما اغا سعی اغا ایژوکیشنل اغا شکل بانده چه تو غالی چه تدریسی غالی پا پویشی، نو ما خپل زان تدریسی ور بانده وقت را پوی کمم چه ده یو هواد خپل امنیت چه رقم کولشی چه چوک بهتره کلی کمی لیاری ورده بهتره دی. نو ده اغا پلاتنی وی چه ما وقتلی خپل زان ور بانده پوی کمم، خصوصا ده افغانستان امنیت چه هر زلی زمونگ تاس نیزامون بدل شیوی که مونگ تاس ورده و گروه این ده مجایدین و ده وقت نترنن برازی پوری حوالی شای چه بدلی که پا افغانستان که اغا زمونگ تاس امنیتی برخی دی و زیادتر وقت هم ده امنیتی برخی دی چه اوگوی بده هیواد ټول وګړي ساتي، نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستلم.
د دکتورا موضوع مهم هم داده؟
بله، بیا د دکتورا موضوع زما د امنیت شورا پکلا باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکلا باندې. بیا ما خپل دکتورا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغې برخه کې بیا ما خپله دکتورا پکې واخیستله. تیسس زما همدغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لارم پینگیسی با جبه بانده ده بلیو فیلا زی حتما اجبارم. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا زموگ افغانان که چرت جالبیت ده امنیت سره لری او غاری زان پوی کری کولشی چه بیا دوی ده کتاب نه هم خپلا استفاده و نو کری او زدکره و نو کی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ده پا چه بخته است؟
بله، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د دې څنګ سره چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې، نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینې اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونی اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعیت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دې نه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یو چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات او صادرات کوو دلته. شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی، تقریبا 30 کسان دلته کار کوي زما سره. او پلان لرم که چې په افغانستان کې د انجونو مکتبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به تفعال شي، راشم افغانستان ته همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې برخه سرمایه گذاری په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللم افغانستان ته آخري ځل باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو تاجرانو د پاره ډېره ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکړی چې هلته سرمایه ګذاري وکړو یا شرکتونه یوسو یا هلته کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته زه ځینې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښیږي چې موټر وچلوم، راړه شم چیرته لرې او سفر وکړم خوښیږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښیږي، خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خوابوي، نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښیږي. لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې ما اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلکه یاست یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه یاست. همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې لپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره زیاته عاجزه وم، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت ځبرولم. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله، په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدم چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله، ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم، د غیر څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا 2 کاله ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسی من اوله یاست اوس هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما دپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای، د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راوتلم ما د کرکټ نورم مینه را پیدا شول، بیا کابل ترارلم شپږیز هغه گیمونه مې ولیدل. بغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا میرمن ډېرې کمی دي، نجونې ډېرې کمی راځي او ډېرې جات مینوالې بنجونې وي د کرکټ. خو ګراوند ته به څوک نه راتلل، نو بیا زما په زړه کېږي چې په هغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د ټولو نجونې چرت مرا. نو بیا اوغوی مهربانی وکړله په خپل یوه چینه موږ ټول نجونو ته مفت کوو، خو موږ به اعلان تیر کو چې نجونې کولای شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایگانی وګوري. نو بیا ډېرې جات نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو نور نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغان نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم، په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېرې جات جالبه، اول خو وی چې ته په کرکټ نه پیېږې، نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي؟ خزې د کرکټ څه څه دي؟ دغه یو تابو چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېریږي د سپورت نه. سپورت نه دی، نه راند پاره نه دی. موږ نجونې هم کولای شو که چېرته نن ورځ نه په کې لوبېږي، خو کولای شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. ډیرو زیات کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو، زما د رتاک سره کرکټ ته مخالفین ډیر زیات سره مخامخ شول. مز مو خپل پورپا کې ډیر ژورنالستان نیولې، ته ډیرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یو ښځه په کرکټ باندې غږیږي یا مباصره غاړي چې خپل ځان مباصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ؟ کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهیږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته می ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته، بیا وروسته ورور نور انجن را ووتل، بیا اسانه شوله. نو بیا په مګه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ ټیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړلې چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوې چې د کرکټ ټیم واخلي، ما زه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستله، بیا خپل پلیران هم درلودل. نو داس ما د پاره یو غټه خبره و، دا صرف د دې پاره ما د کار کوله چې نور انجونی هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي، خزینه هم کولای شي، هم دغه کار راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته دغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره د کار کول، د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و، زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره د دې دپاره و چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که ده سفارت ده کاری تجربه پاره همو است، سنگه تجربه و؟
تجربه دیره خواه تجربه و ما دیرت ورنزده کرل. زه مخی دیگه چې سفارت تراشم، ما دست فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وو یا خپلوان وو، هغوی به رالېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبور وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم خینی وکړه، ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په زړه کې یو ځل زوار غلم، زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي، ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ته ولیکه. ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم، وی چې زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم. نو غوی وی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي، هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دی راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم، د دوی د فکر سره بلده شولم. که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم، ما د پاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم به وي. نو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم سیستم خصوصا در دفتری سیستم په دې باندې زیاتره از ځان پوي کومه.
بله ډیر مننه
استاد نه ډیر زیاته مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورخ کار کړی.
azadiradio.com
ازادي رادیو